په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې. ازادي رادیو او ری دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګ یو نس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو غوښتل چې را وړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغه آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. ټاکل شوی چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنری د بیان له مخې ښاغلی ام بینټ به د رواني اکتوبر میاشتې د شلمې او شپږویشتمې ترمنځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا د حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقونو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې افغان محصلان ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسی ورکول کیږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د پاڼې د خبر لمخې دا موافقه د پنځشنبه په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د موافقه لمخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. د پاکستان د لویدیز پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوه ورځو په مخه وتړل څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري د ښوونځیو بندېدل به 3 میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق IMF اجرایه بورډ د اوکراین لپاره 1 میلیارډ ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلي اوکراین د بودیجې پر اړتیا ولګول شي. دا پور د 4 کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 5.5 میلیارډ ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. او د ښځو ترمن د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پای لوبه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ ترسره شوه چې د نیوزیلند ټیم د 2 منډو په توپیر وګټله. د دې جام په لومړۍ نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پای لوبه سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمنځ ترسره شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا لګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولای شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویخول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولی زاده سره چې په شعر او شاعري کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي، لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام راته ډنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غڅدې چې شاعری په قالب کې هغه پټي خبرې راسپړي چې په دې توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولی زاده چې شاعری نوم یې نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې، په پایل کې مې د هغه د زده کړو په اړه ورنه پوښتلې دي.
ابتدائی زکل خو می په لغمان ولایت کې شروع کړی دی او اوس فعلاً په جهان پانتون کې د شریعت او پانځه محصلم اخر سمستر یعنی پاتم سمستر اخیری میاشت ان شاء الله چې سکل ته خلاصي کوتري د خیر سره
راځو د شعر او شاعری برخه ته شعر ته مو څه وخت مخه کړه
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په ومو اتم صنف کې نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ شعرونه معنا کول د خوشحال خان خټک شعرونه و د احمد شاه بابا شعرونه و په تو کتاب کې هغه وخت نه د ما شعر سره شوق علاقه پیدا سو د شعر نه به معنا کول ما ته به یو خاص انګیزه را کول نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعری سره علاقه درلود
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه کدارته وایي چې هغه شعر په څه کله و
لومړنی شعر چې ما کله ولیکو نو خدای شاهد ده کله چې پلار مې خبر سو نو هغه په غوسه شو وای دا د شعر او شاعری وخت نه ده نو ته باید اوس لکه دینی درسونه باید وای هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر ته اوس زلا ډیر شعر مې لیکلی ول تقریبا څلور پنځه کال وروسته بیا ما شعرونه شروع وکړه کله چې لومړی شعر نه راته وسدل بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کال وروسته بیا شعرونه ته مخه
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي او تاسو سره د شعر شاعری په برخه کې مخالفت شوی دا ولی یعنی شعر شاعری دی یو برخه د یو څوک په برخه کې زده کړی کوي دا یعنی قلم کاغذ او لخواني روزنه څخه لري نه ده ولی د تاسو پلار د شاعری مخالفت وکړ
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعری خپل ځان ته یو هنر ده هاته مونږ کولې مونږ په پښتو ژبه کې کولې سو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړی وکړو یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لاله د پښتو ژبه باره کې دا ډیر انسان سره کومک کوي چې ترسو اې د مهارتونو په پښتو ژبه کې زیات سي نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همدا ساده چې کوم څه چې پکې لارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي ترسو خپل هغه مهارتونو نه کار واخلي هغه خپل کوم هنر چلری هغه باندې کار وکي سچې د مور پلار خوخه هغه په مونږ باندې حضور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کیږي کدا د هلکانو وای کدا انجنونو په برخه کې دغه مشکلات متاسفانه چې زمون په ټولنه کې ستاده نو تر هغه پورې چې بچیان ځوانان کیږي بیا مستقله کیږي مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکي بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شلو د برخه کې وس زمون خبره ته غوږ نه نیسي او که خبره ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کیږي په لومړی کې چې مام کله شیرونه ته مخه وکړه نو هغه واخو مونږ د مور پلار تر ول کې لاندې و عمرونه مو ډیر کم و چې کله ځوانان سولو یعنی عمرونه مو اتل سنونه سو تر شلو کلو تر ورسېدل دا غینه ورسه بیا د پلار نه پټ پټ دمسه شیرونه ته مخه کړله د خبره درته وکم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولا کما سره کورنۍ سپورټ کړی پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده د شیرونو برخه کې ما خپل خواري او زحمت کړی ده انداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطی کوم مدام هم کورنۍ په خوخانه ده کنه ډیر شاندې چې ما په خپل یعنی کورنۍ ز هر څه کې ما سره په مخالفت کې و نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کیږي ځوانان داسې مشکلات سره بیا تبان مخامخ وي
څومره سخت درته تمام مسولات تاسو قلم را واخست شیر مولیکه او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه چیرې سوله د څومره بعد سر په تاسو وکړه آیا پراتلون کې شیر کې د لومړنی اکسولامال چې تاسو سره خپل پلار کړای دا انیکاسوی دی پراتلونکو شاعرۍ کې مو
بالکل کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي کاغه تعلیم وي کیا هنر وي یا کوم بل کسب وي هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار د چا سپورت سي نو موږ متاسفانه زموږ په ټولنه کې د سپورت پر ځای زړې ماتيږي چې کله زړه مات سي نو بیا ډیر خلک د خپل هغه موخ او اهداف نه تیریږي خو کرختیا مې اوس وخت پورې زما د منفي اغیز لاندې یو مت ډیر وخت پورې د شیرونو څخه لاس اخیستی و بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شیرونو ته مخه کړې ده د هېواد په اړه دي په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل او بل زمونږ تاسو په ټولنه کې یو دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا خام اسلام مین ده یا مثلا داسې مختلف الزامونه پرې لګېږي او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي په مختلفو برخو یې لیکي څوک یې د هېواد پسې لیکي څوک نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري یا پر رهبریت پسې لیکي یا مثلا داس مختلف اړخونه لري نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې ستاسو ده
د سوي لیکي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې غوي د ژوند سخت تیر کړی وي نو دغه د ژوند سختۍ هم دته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې
په ډیر کم عمر کې ماته مسولیتونه تر غاړې سوال لار د ژوند رانه ورکه و چې سوکم په دې کې ډیر ورسته ځینې ملګري خبرې راهنمایي کولم. دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم، نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راشم، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروسته کې تازه ویلې ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلاً چې تازه مې لیکلی دی، یعنی جمعه هم نه ده پوره، نو یو شعر دا ده: خاص ترګې زورور دي کبانه دي زورور، سترګې زورور دي کبانه دي زورور، زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور. یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، اوس ووایه ځوانان او کزاړه دي زورور. نړۍ دیموکراسي غواړي پښتون تنا اسلام، اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور. زنګیږم غرزیږم په دې مې خلکو پوکړی، زنګیږم غرزیږم په دې مې خلکو پوکړی، نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور.
رازو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعرۍ ته، تاسو ویل چې په ډیرو نورو کارونو مصروفه، مثلا تاسو خیاطي کوئ، تاسو درس وایئ، تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در لغاړې ده، شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ؟
نو شعر او شاعري خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم، په دغه وخت کې ډېر وخت ورته ورکوم، یا مثلا ځینې وخت د شپې ناوخته ویښ اوسېږم، نو بیا ورته وخت ورکوم. سهار پوهنتون ده، بیا وروسته د پوهنتون نه بیا دوکانداري ده، خیاطي کوم، د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم، هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم، یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي، نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده، خپل الهام ته وایم، یا خپل هغه خیالونه، یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي، خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم، نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداشت کوم.
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي، کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې، ذهن ته دې یو څه راځي، باید هغه ولیکې. تاسو څه کوئ؟ همیشه قلم او کاغذ درسره، یا خپل موبایل کې کوم څه چې دریاڅي هغه لیکې، وروسته د شعر قالب ته راولئ، او که منظم ورته کښېنئ لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو، چې یعنې اوس به زه کښېنم شعر به ولیکم، څه کوئ تاسو؟
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي، لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو څه راځي، هغه لیکي ځان سره. زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي، هغه ځان سره یاداشت کوم په موبایل کې، نو هغه بیا وروسته ورته کښېنم چې هر وخت بېکاره اوسم، یا مثلا نور داسې مطالب رااخلم، په هغه باندې فکر کوم، د شعر په چوکاټ کې جوړم. خو ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم، ایډیټ بیا وروسته کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي، هغه بیا په قرار ورته کښېنم، هغه ایډیټ پکې کوم.
بلې، څومره یې دغه اصولو سره برابر لیکي؟ مثلا شعر کې وزن ده، قافیه ده، که څه هم د تاسو شعر موږ واورېده، ډېر ښکلی شعر و. تاسو په خپل نظر څومره په وزن، قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکئ؟
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسېر. دا یو ډېر اوږد شعر ده، نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنې څه، خو مقصد هغه د زړه درد، او هغه به مې راوخ کړ لکه قلم ادبي چوکاټ ته به مې برابر کړ. اوس الحمدلله، اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي، یوازې د شاعران ګورم، شاعران ګورم، او د هماغه مطابق ځان عیاروم، وزن هم پېژنم، قافیه هم پېژنم، ردیف، هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکړي، او شاعران د هغه اصولو پابند دي، الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم.
تاسو له مرستې یادونه وکړله، دا راته وایي چې د شعر په برخه کې کومو استادانو تاسو سره مرسته کړې ده؟
متاسفانه هیڅ داسې کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته دا چې له ما سره مرسته کړي، یوازې شاعران مطالعه کوم، اورم، همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډېر شعرونه مې خوښېږي، چې لکه منیر بنیرای ده، زموږ استاد یو مشهور ستوری، مطیع الله تراب ده، د شعر په برخه کې دغه ډېر اورم، ګورم، همدغه دې ته زه تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخه ته کار وکړم.
بلې، یو شمېر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي، یا مثلا نور کارو ته مخه نه کوي، دوی وایي چې اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای چې درس وایي، اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای دا کار وکړو. شعر شاعري کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب وي، شعر شاعري کولای شي؟
شعر شاعري خو داسې ده چې څومره انسان پکې جګرخونه وي، عمر زیاتېږي، او له تکلیفونو سره مخامخ وي، زما په اند هغه هغومره قوي شعر لیکلی شي. او په شعر کې د ژوند تجربه ډېره مهمه ده، چې ژوند کې ته باید تا ډېر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولی ښه پوخ او قوي شعر ولیکې. او هغه کسان چې مثلا ښه اقتصاد نه برخمن دي، هغوی هم شعر لیکلی سی، شعر داسې نه ده چې خامخا به یو څوک یو تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلاتو یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي. دا یو الهام ده خدای پاک هر چا ته ورکوي، څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولی سي شاعري ته مخه کړي. خو اقتصاد هم یو څه ناسه مرسته کولی سي، ځکه که چېرته انسان ښه اقتصاد ولري کولی سي تفریح ډېره وکړي، کولی سي خپل شعر ته ډېر وخت ورکړي. نو اقتصاد یو ډېر مهم ده په دې برخه کې هم، خو دومره نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکلی، دومره نه ده. نو
بله رابسولې، تاسو حماسي شعرونو ته اوس پای یو شعر راته وایه.
سحر یې راته ړنګ کړلو، ماښام یې راته ړنګ کړو. سحر یې راته ړنګ کړلو، ماښام یې راته ړنګ کړو. د عشق د زندګۍ هر یو آرام مې راته ړنګ کړو. یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه. ناڅاپه هغه یاد شوه، الهام یې راته ړنګ کړو. خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې.
بله
خواږې خواږې کیسې مې خپل جانان سره کولې. یو بیا قل را پیدا شو، ټول کلام راته ډنګ کړو. یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو. ارمان یې راته ووژو، مرام یې راته ړنګ کړو. له هاغه ځایه شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، له هاغه ځایه شمار باندې دوه درې تیارې راغلې. مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام یې راته ړنګ کړو.
ډېره زیاته مننه راځو په دې خبرې کوو چې راتلونکي پلان لري. د شعر شاعرۍ کومه برخه ډیره رانغاړي؟
د ما غزل لیکل ډیر خوښیږي، او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیره ذات ښکاري مهارت لرم، نو په همدغه کې ځان ډیر آرام احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباط نه لرم. شعر باران مشاعره کې ډیر دوستانو پیدا کړي دي، لکه زموږ استاد د افغانستان یو مشهور ځوان شاعر ده، صداقت نیازی، خان محمد پیښوری، بلال بارکزل، ډیر نور داسې ملګري دي چې مثلا ډیر کار کړی ده. نو له دوی نه پکې مشورې اخلم، او زه چې اوس فعلاً د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم، په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم.
تاسو سلام، نور زیات بریالیتوب غواړم. ډیره زیاته مننه.
سلامات سي، تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګری هم غږولی دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی، د بلال پاکله وایي:
ماشومتوب نه دی او خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې، او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري، او همداسې د وطن په قبال کې او نورو په موضوعاتو کې ډیر ښایسته شعرونه لیکلي دي. نو هغې په اړه خو زما نظر مثبت ده، او همیشه ما ډیر خپل هم تشویقولو، او شعرونه هم زه خپله ډیر متاثر یم، ځکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغې ویلي دي.
په کومه برخه کې د شعر او شاعری د تاسو ډیره زیاته خوښه ده؟ ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي، کوم شعر دې تاسو خوښ دی؟
شعرونه خو زیات ویلي دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي چې حتی بعضې شعرونه یې ما ته ایزم دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډېر اکثره شعرونه یې لیکلي دي. خو خصوصا دا وطن په باره کې ډېر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه، یعنی دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعري هم د همدې روحیه باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه یې ما ته ایزم دي، او زه یې همیشه دغه شعرونه هم تعقیبوم. نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډېر خوښېږي.
بله تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړي دي، کوم شعر به اوس راته وایه؟
دا شعر لا مې شزان سره لولم، دا غې عنوان دا وغه سرټکه شروع کیږي چې چپ به زه خاموش لکنزور نشم، زه به د مزدور سړی مزدور نشم. نه نه دا دروغ دی چې پښتون قوم ترهګر دی، نو وژنم میګیز چې له حد ډیر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوخیږي، نه پنجابه دا زما نه نکیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم، چې دغه مصره زما ډیره خوښېده. او همدغه سي دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم. زه په سوال زارۍ آزادي نه غواړم، سوچ زه په خپل وینو سر نشم.
دغه ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي، به تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي؟
خپل شخصا ما باندې ډیر ده، او کوم د غزمنګ سلور اطرافه کې د غملګری چې دي، ځکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفته، او هغه زمنګ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمنګ د وطن پیشرفته او آبادین غواړي، یعنی هغه انزور موږ ته ډیر خپګوت واندې کوي، چې یعنی زه خپل دینه خاص خوندم، او ما ته ډیر یو خاص احساس او روحیه راکې ترسو ز نور خپل وطن په خاطر باندې خپل افغانانو په خاطر باندې خپل خلکو په خاطر باندې لکه بلال چې دغه شیرونه لیکي په همدغه سه بل ارسه کې زم دغه نور کارونه وکم ځکه دا مونږ ته دغه فکر را تولیدي او دا فکر مونږ ته را رسي او مونږ سبب د دې کې چې دغه فکر نور ته ورسو او همدغه برخه کې مونږ نور کارونه هم تر سره ورسو چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه ځم سره لوي شوی د ډیر په خیر روحیه باندې او مغه روحیه د دې مونږ باندې تاثیر کړی دا او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمينه کې خدمت کوي مونږ کوشش کوو چې همدغه روحیه والو
د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټول اسانتیاوې محدودې کړې دي اته ویلې چې ټول اسانتیاوې ور باندې بندي کړې دي د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې د شیر لیکي او په شیر شاعري کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي خپل خلکو سره مرستې ته هڅوي دا کارونه څومره مهم کېدلی سي که ځوانان نور څه نسي کولای هغه ځوانان چې قلم لري دوی شیر لیکلی سي دوی نثر لیکلی سي نظم لیکلی سي د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې د ځوانانو په تشویق
په داسې یو حالت کې قرار لرل خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلاً افغانستان کې اوسیږي یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه اوځي یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوالم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې ژوند کوو ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي چې دغه شرایط مثلا کله چې مساید نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي مګم په دغه شرایط کې به بعضې کسان راځي مونږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه راوخي لکه مثلا خپل بلال د زمنګ ملګری چې د ځکه مونږ دې سره ځ خپل لوي شوی ما یعنی تقریبا سونو شیرونه شاید دی لیکلي او دغه شیرونه کې یعنی دغه ځوانان ډېر خولاره ته حسولې خصوصا مثلا په دغه شرایط کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي مګم دا په شیرونه کې د سیو الهام مونږ ته وربخي تر څو مونږ دوباره د وطن کې پاتې شو او دغه وطن په خاطر باندې مونږ کار وکړو چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپل ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره لدې چې د بلال شعرونه خوښوي په شعر باندې د لا ښوالي لپاره کله ناکله نقد هم کوي هغه وایي
بلال که څو وایم زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم زیاتره وخت دغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم زه شعر او ادب مینوال یم او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي په ذهن او الهام باندې شعر لیکي بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېر مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره نو زه شعرونه تعقیبوم خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښیږي
کوم شعر
هغه وای نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی او چې د پیړې راهسي بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی او د شپېلې غږ کلی ته نه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی چې دا به ته زما بيخي په زړه لګيږي او ډېر مې خوخيږي
د شپېلې
غږ کلی ته نه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی
bale ډېر خاسته تاسو ول چې کرکتنه کوي د بلال په شیرونو باندې څه ډول نظر بیا د توړاندې کوي څه به ورته وایي
زه واقعا ک بلال ښه شعر ولیکي او ک خراب شعر ولیکي بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی نو زه هر کلنده ته یو مثبت انرژي ورکوم په شعر کې کتنه کوم کوم ځکه چې فار زده ته د اصلاح داس یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ پدې نه پوهیږي چې دا ما سره کوم ټارګټي او زما هغه نیمګړتیا ما ته په ګوته کوي نو زه ته یو داس انرژي ورکوم چې دا هیڅ کله داس احساس نه کوي چې په خپل شعر کې نیمګړتیا ویلارم او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم نو زه همیش د تا داسې مثبت انرژي ورکوم ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري باید پرمختګ وکړي او مخ ته لاړ شي او زه په دې باندې پوره ډاډه یم کدا په خپل شعر او په دغه پیډ کې پاتې شینو دا ډېر پرمختګ وکړي، لری باندې وي چې دا به ډیر پرمختګ وکړي، ځکه چې په دغه وخت کې دا ډیر خشید لی.
bale د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلی سي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بیلابیل فشارونه راوستلی دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر و شاعري چې ځوانان تشویقوي، دا څومره مفید تمامېدلی سي؟
دغه که موږ په ټولنه کې ورته پام وکړو، دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوندې ځوانانو دغه شعرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حده مفید تمامېدای شي، د ځوان ذهن لپاره هم یو خګه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان دی یو شعرونه وایي چې په دکې یو نوی نوښت دی، د ځوان د فکر راویښول دي. نو زما په اند باندې دا ټولنې ته ډیره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هیله او خواهش هم دا دی او زه توصیه هم دا کوم چې موږ باید خپله مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو. موږ باید په شان شو، که موږ په شا شو نو موږ به ډیر وولېږو، ډیر وروسته به پاتې شو.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه، په ښه وخت.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
پردو کې د تصویر دے کپټولو آئینو کې د تصویر دے تګې ګرځم ترې لا پاتو بناس کوم نچوران شي پاپو کې د تصویر دے سرگو کو پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مترے لاپا کو بناس کم نچوران چھ پاپو کے دے تصویر دے مارا قتل ڈرا تیاچی فاصل با مارا قتل ڈرا تیاچی جس پوگ میں پرا خطوں کے دے تصویر دے کپٹو لو آئینوں کے دے تصویر دے تگے گرز مترے لپا کو بنا نچوران چھ پاپو کے دے تصویر دے کاری تو ہم زما قتل لوئے اتکڑے کاری تو ہم زما
طاقت لوی اتل کڑے کاری تا ہم زما قتل لوی اتل کڑے دی دی خار پا منا روکے دی تصویر دے کپٹولو آئینو کے دی تصویر دے تجے گرز مطلع پاہو بنا نچوران چھ پاپ وہ کے دی تصویر دے دی دیستر گو پا پردو کے دی تصویر دے کپٹولو آئینو کے دی تصویر دے تگے گرز مطلع پاپ بنا نچوران چھ پاپ وہ کے دی تصویر دے